سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی تاسو مخه خلاصته رادیو نوري اوس ته د رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سارل شپګو د مخام تر شپګو په لاندې سپوندو نه سی وش منځو وش مترو او د مخام شپګو د سارل شپګو په منځني څپه ټول شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا پروان او بامیان ولایت ترمنز لوی لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو له امله د ترافیکو پر مخ بند شوې ده. د طالبانو په وخت کې وخت خبري شانس خبر ورکړی چې د پروان د شینوارو ولسوالۍ د سردری په اشتر شهر کې نن څلور بجې سیلون راوتلی چې د لارې د تړل کېدو لامل شوې دي. تر اوسه له سیمې د دې سیلونو له امله د مرګ شوب له وختو خبر نه دی ورکړل شوی. په داسې حال کې د پروان بامیان لوی لار سیلونو بند کړی چې روانه ولې د سیلونو طوفانونو لامل په ننګرهار کې و څل ویختنه وژل شو او شاوخوا 350 سنه نور ټپیان شول. د اندېښنې شته چې د دې تلفاتو شمیر به زیات شي ځکه چې یو شمیر کسان لا هم تری تم دي. په کونړ لغمان او کاپیسا کې هم روانې ولې سیلونو د 14 کسانو ژوند اخیستی او په پنشیر کې هم سیلونه بهیدلې دي خو له هغه ځایه د مرګ شوبلې راپورونه نه دي خبره شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې ویغونډې ته ول غرب ادالري چې ترهګري ډلې په افغانستان کې پناځایونه لري نو که چېرته دغه هیوادونه پر اختیار اندېښمن وي دوی ډیره شي خپل سفارتونه دفاع کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې 3 کلونه وشول چې طالبانو کابل نیولی دي او تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې تیر شپه او پرون ورځ د غزې په جنوبي او مرکزی سیمو کې تر شپې تر ډیر فلسطینیان وژل دي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی چې اسرائیل د امن سیمه بلله او هلته په زرګونو بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرائیل ویلي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي خو په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلي پوځیانو بریدونو په پرله پسې ډول فلسطینیانو ته مرګ شوب لړولې ده. تقریبا هره ورځ په خوندي سیمه بمباری روانه ده. دا سیمه د مدیترانې سمندرګي پر غاړه شاوخوا 60 کیلومتره مربع ده چې اسرائیل هغو فلسطینیانو ته ځانګړې کړي چې له جګړې پناه وروړي. د پاریس خاروالې نن د سین پاسین کې لهو لمبو وکړه. 15 کلنې آن هیدو الګو په دې ډول غوښتل چې خلکو ته وښایي دا سین پاک دی. د فرانسې په پلازمینه کې د دې سین له اوبو سره د بدرفت د اوبو د یو ځای کېدو له امله اندېښنې پیدا شوې او د فرانسې حکومت مجبور شو چې د دې سین پر پاکېدو یو نیم میلیارد ډالر ولګوي چې د جولای په 18 د المپیک د لوبو لپاره چمتو شي. تر دې پانګونې وروسته هم چې څو ځلې د اوبو د کیفیت د معلومولو لپاره ازموینې ترسره شوې نتیجه یې ناکامه وه. خو د راپورونو له مخې د جولای له پایله چې پرله پسې بارانونه وورېدل او بیا هوا لمرینه شوه نو د سین له نوو لابراتواري معایناتو څرګنده شوه چې اوس د المپیک لوبو لپاره دا سین چمتو دی. پاریس د جولای له غوښته می د اگست تر 11 د اولمپیک لوبو کوربه دی. او په ګرجستان کې نن د رښتر د 4.7 درجو په شدت زلزله وشوه. د ازادي رادیو د ګرجي ژبې د راپور لمخې د زلزلې مرکز د دوتوپلس څارکو خرګوټي لویدیز لوري ته په 15 کیلومتر کې و. دا سیمه د ګرجستان له پلازمینې تبلیسی څخه 130 کیلومتر جنوب ختیځ ته پراته ده. د امریکا د جیولوژي سروې د راپور له مخې بیا دا زلزله د ځمکې په تل کې نږدې 90 کیلومتره ژوره شوې ده چې شدت یې 4.1 اټکل شوی دی. دا زلزله چې نن په سیمه ییز وخت د سهار 6 بجې وشوه په پلازمینې تلبیسی کې هم ټکانونه احساس شوي او تر اوسه یې د ثانی او مالي زیانونو راپورونه نه دي خپاره شوي. اسی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره تما ته لپاره واوریدل شي. په ننګرهار کې پرونی او د تیر ورځې سیلابونو خلکو ته پراخ زیانونه اړولې دي.
خزه په خپل د سړې او 15 نفر مشومان د وفات شوی دي.
هم درنګه د هغو کسانو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې له افغانستانه بهر دي خو الکترونیکی تذکره او پاسپورت نشي اخیستلی.
څلور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړېږي نه زه الکترونیکی تذکره نه لرم.
دا د سربیره د افغانستان سهیل ته به ورشو. د خوارځواکو ماشومان وضعیت به هم در سره شریک کړو. نور مطالبه هم شته. منتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د تای روشانه تخنیکی چارو پسند بلخت قرباني يو. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او توپان زپلی وای له هم په ویره کې دی. وضعیت عادي شوی نه دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې توپانونو سخت زپلی او درنه مالی او ځاني زیانونه ورډولې دي چې له هم به سرپناه لګنو سونځو سره مخامخ دي. ورزو فیروزی عزیزی ته چې له سیمې د راپور چمتو کړی دی.
ننګرهار ولایت چې تیر دوه ورځو کې شدید ورښتونو غلې او طوفانونو سخت وځپه یو شمېر ځوانان سوي وای چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالکریم دورانی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي ورسته مرګونو طوفانونو تری اخیستې دي.
مشومان د وفات شوی دي. فامیل چې دی هغه نفر شهیدان شوی دي. پنسټول والا راغلي هغه وادي کړي دي. نور مخکې ورته نه دي رسېدلي. سرپنا دغې ټول ختمه شوې ده. سرپنا نه لري. د کور ټول لوښي او دغې ټول خراب شوي دي.
عبدالکریم وای د دې کورنۍ دوه نجونې سخت ټپیانی او د محل پرختون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکی سیمې اوسیدونکو ګلاجان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل.
زمنګ کور کې کم څه په چاتوانش کې شې وی برکی غم غلې وواله مات شوې چې تونم ګلر ور شوې دي. نو موږ ډیر زیات تکلیف شو. وسم چې د حالات وسمن ورېستا موږ وسم په یره کې یو چې څنګه به د وسپات او باران طوفان بیرانه شې نور موږ ونه زپی.
د سره رود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټی د شورا مشر رحمت الله بیوایی د سیمه کې غلې او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړ توګه ویجاړې کړي او له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
تقریبا زمونږ څلور شبکې دی اوبو چې هر شبکې تر 2500 فامیلو ته اوبو ورکړي. زمونږ ورسونه د 15400 ځینې کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر ته دې تر زر زګي ونی شي شاید یو هلوه یاره مونږ ته مونږ شي ولدار چې صحیح لاس راسي مونږ دلته غته نه لرو. مریضان ته صحیح ټیمونه نه لرو. د دولت نه خواسته ده چې دلته صحیح ټیمونه راولېږي تر څو زخمیانو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو خو وایندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار کې په تیرو دوه ورځو کې د شدیدو ورښتونو غلې او طوفانونو له امله د 40 تنو د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې ریوال سازمان سیف د چلډرن پرونسي شنبه د جولای په 14مه په خبر کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړ کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.5 میلیونه وګړي چې 850,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ځوان کوي چې له طوفانونو زیانمنې سوي دي. دغه ادارې په خپل دی راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړ سویو کورونو شمیر 400 یاد کړای. د زیانمن سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو اف پی په ګډون طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوند ادارو مرستندویه ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 15 او په کاپیسا کې د یو کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، گلی، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیز ځمکه او باغونه هم وران کړي، چې لای د کرشمیر او اندازې په اړه معلومات ندی رسنی سوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د بیپولو ډاکټرانو بنسټ وایي په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه په داسې حال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. یاد بنسټ وایي چې د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ شپوخې په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلوده، اوس هغه روغتیایي مرکزونو ته ورځي چې نړیوال سازمانونه یې ملاتړ کوي. تفصیل سره کاکړناورو.
د بیپولی ډاکټرانو بنسټ وای په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي لاملونه لا هم په ځای پاتې دي. یاد بنسټ د سیشنبې په ورځ په راپور کې ویلي د پداسې حال کې ده چې افغانان لومړنۍ او بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي. د مصف په راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګه د عامه روغتیا وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا ملاتړ کیږي، ډېرې هغه ناروغان ورزي چې اوږد واټن سفر کوي، ځکه چې دوی خپلو کورونو ته نږدې با کیفیته روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري، یا دا چې اغېزمن شوي ماشومان د تغذیه پروګرامونو لپاره ډېر کوچني وي. په دې راپور کې د بیپولی ډاکټرانو بنسټ یا مصف یو شمېر کورنیو سره خبرې کړي چې خپل ماشومان یې د مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي. دوی وایي کورنیو ته د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی، بلکې د پیسو نشتوالی دی. سربیره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي، او دا په ماشومانو باندې ډېر اغېز لري. د راپور له مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېری هغه خلک چې پخوا به په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلود، اوس په هغو روغتیایي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو مؤسسو لخوا یې ملاتړ کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې خوارزواکي دي وایي د ماشومانو د ناروغۍ لامل یې خراب اقتصادي وضعیت او د سمو خواړو نشتوالی دی. د یو درې نیم کلن خوارزواکي ماشوم مور فرشته وایي چې پخوا به خپل ماشوم لپاره د روغتیایي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول، خو اوس چې هغه مواد پرې بند شوي توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي.
موادی چې بند کړل موږ هم ورپسې ونه ګرځېدو. خاون می دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو، او بس دومره پیسې نسته چې د ډاکټر ته بوزو، دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو. اقتصادي وضعیت مخ نه دی.
د بغلان ولایت اوسیدونکی خداداد وایي یو نیم کلن ماشوم یې خوارزواکی دی، د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بیولی او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی.
خوړو ته مو سم لاسرسی نه درلود. دا مو چې کلینیک ته یوړو، معاینه وکړه، وی ویل خوارزواکی دی، خوراکي توکي له کلینیک څخه راوړو، اوس یو څه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د جولای په نهمه په یو تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي، له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي. یادې ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 3.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ډلې 12.4 میلیونه وګړي تر را روانې اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم تم شو، خو افغانستان کې پاتې کیږم. د طالبان تر واک لاندې د سیاسي معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه جوړوي. ورزو په تیر راپور کې اورو چې په کومو هیوادونو کې د طالبان تر کنټرول لاندې د سیاسي معلوماتو اداره په پام کې لري چې دغه مرکزونه جوړ کړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمیر افغان کډوال د بریښنایي تذکیرو ترڅنګ د یو شمیر نورو اسنادو د نه درلودلو لامل شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج په یو شمیر هیوادونو کې د بریښنایي تذکیرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د بریښنایي تذکیرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د بریښنایي تذکیرو د ویشت 80 فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول 3,000 تذکیرې ویشل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د بریښنایي تذکیرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پریکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د بریښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د بریښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې دی.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نیم تلی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زه مې درته وویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زموږ دپاره د ډیرې خوشحالۍ سبب ده، الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری دا دی چې د افغانستان دولت د بریښنایي تذکیرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډیره سخته وي چې د بریښنایي تذکیرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکیري پاسپورټونه ترلاسه کړو.
اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د بریښنایي تذکیرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
دو طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسي افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازولۍ او هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د بریښنایي تذکرې موجودیت شرطی خې. یو شمیر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د بریښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتګ ستونزمن ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې بعد افغانستان په جنوب کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه هم درته تفصیل ولرو، خو اوس ورځو نړۍ ته سر ورښکاره کوو. په عمان کې د شیو پر یوه مسجد د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې دایښ منلی دی. عمان په خلیج کې هغه عربي هیواد دی چې شیه پکې اقلیت دي او خلک یې تر اوسه له دا ډول نامنۍ او بریدونو سره آشنا نه دي. جزئیات هم چې ورنورو.
دایښ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړ ویلی دی چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبه په ماښام د عمان له پلازمېنې سره پر یو جماعت برید وکړ چې تر سهاره یې له عماني امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ډلې یوه ویډیو هم په ټلګرام کې خپره کړې او ویلې دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یوه بله ویډیو هم په خواله رسنیو کې خپره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جماعت د تیښتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس تر راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د عماني پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شوی کې څلور پاکستانیان دي، یو د هند دی او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبه په ماښام د علي بن ابي طالب پر جومات وشو. دا جومات پلازمینې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یوه نړیوال ښوونځي لري دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 5 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دشتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تخار ولایت مرکز طالقان خار د نن د عمومي سرک د رغولو کار د نیمګړی پات کېدو مسلې د ولایت اوسیدونکو سخت اندېښمن کړي دي. د طالقان خار اوسیدونکو دا کوي چې د دغه ټولګټي پروژې کار تیر کال د ژمي په موسم کې د خروالۍ لوري پیل شوی وو، خو د اړوند چارواکو د نه پاملرنې له امله یې کار نه دی بشپړ شوی او په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه او ګډوډۍ ډېرې شوې دي. ورسره ورزو سیمې ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالقان ښار د عمومي سړک د پراختیايي پروژې د کار درېدو د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د طالقان ښار د عمومي سړک د پراختیا کار پیل شوی وو، خو د قراردادي شرکت له لوري د دغه پروژې کار درول شوی او له امله په ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. همین همدرد چې په طالقان ښار کې دکان لري په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
بعد از کار کې شروع شوه یک امی جویا درختار قطع کدن.
د دې پروژې کار په ژمي کې پیل شوه او د سړک د غاړې ونیو وهل شوې او لختي وکیندل شول چې ګوا کې د خار سړک پر خوي خو د ژمي فصل تمام شو اوړې راغه، خو د دې ټولګټ پروژې کار لا هم نه دی بشپړ شوه او خلک سخت په تکلیف کړی دي.
د طالقان خار یو بل وسیدونکو کامران حبیبی راته وویل،
مو از امارت اسلامي او از اداره مربوطه خواهشونه تقاضا میکنیم که در رابطه
با موږ له اړوندو ادارو او چارواکو غواړو چې د خلکو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي او د دغه پروژې نیمګړی چارې پای ته ورسوي ترڅو په خار کې د ترافیکي ګڼي ګوڼي کچا راټیټه او نظم رامنځته شي.
د طالبانو حکومت د تخار ولایت د طالقانو خاروال قاری نقیب الله محمد الله هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې د عمومي سړک په اوږدو کې د یو شمېر ادارو لخوا ځینې تخنیکي چارې نه دي پلي شوي او له امله یې د سړک د جوړولو چارې ټکنۍ کړې ده. د طالقان ښاروال ازادۍ رادیو ته وویل،
نظر به بودیجه ښاروالۍ هیڅ مشکل مالی وجود نداره.
د دې پروژې مالی لګښت د ښاروالۍ له لوري ورکول کیږي چې د بودیجې په برخه کې کوم ستونزه نشته دي. خو د پروژې په مسیر کې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د برېښنا د پایو او د اوبو د پیپونو انتقال او نصب په برخه کې خپل کارونه نه دي ترسره کړي او لامل یې د سړک ته جوړولو چارې ټکنۍ کړي دي.
د قراردادي شرکت مسؤول ابو رحمان حمیدا کوي چې د تخار د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د نه همکارۍ لامل د دغه پراختیايي پروژې کار درول شوی دی.
تقریبا 2% بیشتر از 2% کې کار مو مونده هر زمانه کې اداره
د دې سړک کابو 3% کار نه تمام پاتې دي او دلیل دا دی چې د برېښنا او د اوبو رسونې ادارو د سړک پوګدو کې تخنیکی کارونه نه دي تر سره کړی چې موږ هم پاتې کار تکمیل کړو. موږ تمه لرو چې اړوند ادارې به په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي ترڅو د سړک پاتې کار تکمیل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
په تخار کې د طالبانو حکومت د برېښنا او د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو ادارو چارواکي بیا دغه ادعا ردوي چې ګواه کې د دوی د نه همکاري له وجې د دې پروژې کار ټکنی شوی دی. دوی ادعا کوي چې د دغه پروژې د پلي کېدو په برخه کې هر ډول همکاروي ته چمتو دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندهار کې د میرویس حوزوی روختون مسؤلینو په ماشومانو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی دی. د روختون تیره میاشت شاوخوا 450 بشریخته ماشومان د روختون ته تیره میاشت شاوخوا 450 بشریخته ماشومان ورول شي و چې تر ټولو ډیرې له ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ورغلي وه. د روختون ډاکټران د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لامل د کورنیو لخوا ماشومانو ته د واکسین نو ورکول بولی. ورزو د افغانستان سویل ته تفصیل په دې راپور کې اورو.
د میروی سبزوی روختون د ماشومان په دیواد کې ټول بسترسیوی ناروغ ماشومان د شری په ناروغي اخته دي. شری یو ساری وایروسی ناروغي دي چې پر اخته کس باندې سری کوچنی دانی راخیږي او سره شدید تبه هم وي. عثماني چې د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خپل ماشوم میروی روختون ته راوړی وای، لته یو شلو روز رئیس مریض دی او د شری نشي سرګندې سی بي.
ما د زوج د شلو روز کې چې دغه مریض دی ورم راو وختم بستر کو ل کلمو تاو او تبو شلو روز بستر کړو بیا مې کورته یو کور یو ته سمو برته مې راو دلته دلته سم راو په یو په غوډه وات کول سی هغه وختم مریض ول دریم روز بعد من طرف منو صداغه مشره ده نو کو کې یو بل مریض لرو هر وخت هغه ست کلمو چاله هغه وی وس نن دلیات و ما ورز دس دلی راغلی انده دولین وری بستر
بل خو د کندهار د میرویس روختون د ماشمانو د څنګ مشر عنایت الله حکیمی وای یوازې په تیرې و میاش کې په شری ناروغي اخته شدید 115 سلویش ماشمان بستر کړي او 300 ماشمانه د سراپا په شکل تداوی کړي دي. هغه زیاتوي چې دغه ماشمانو ډیره برخه ولسوالی او لیرو پروتوسی مرابل سی بی دي. ډاکټر حکیمی زیاتوي چې هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیاتیږي چې اصلي لامل یې د کورونی لخوا ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي.
میرویس سبزوی رختون ته په چیر میاش کې 115 موږ مریض بستر درلود. همدارنګه تر 300 شاوخات مو او پی ډی درلود په سراپه شکل چې کور ته رخصت شوی دي. نو په چیر میاش کې 115 مریض موږ د سرخکان یې مزل درلود چې په دې کې زیات واقعات سوله د کندهار د ولسوالۍ څخه او د کندهار په نایو کې چې ډیر مریضان راتلل مراجعه کول د لوی ولی صاحب سره راتلل.
یو شمیر نور میرمنې چې ماشومان په شری اختصاصي بیوایي په لیرو پروتوسیمو کې ژوند کوي او هلته روغتیایي خدمتونو او د ماشومان لپاره د لومړنیو اسانتیاو نشټوالي د دلامل کې دي چې ماشومان د شری په ګډون په بیلابیلو ناروغیو اختصاصي. بيبي ګول چې د خپل ناروغ ماشوم سره راغلي وای
بیا چې مراوسي بیا د اختصاص را شری په مریضي خپل چې غوالي ته بیا کې دغه یې مې درته راوستي دلته هم دغه کېږي ته دایې کېږي نو زه د یو څو دغونو سمزه به خپ ازاب وسکجن زه نه یسکجن دي نستکی.
د نورزلا په نوم یو بل میرمن وای یو ځل خپل لور په کندهار شهر کې په یو خصوصي روختون کې بستر کړی و. خو د څو ورځو تیرې دوه ورسته له هم ته بدلودل چې و سمیر وای سرختون کې بستر کړی
چې انا تا یو ور سپراک او کای و عملو دا غسن د لې بستر کړ او بیا هم بوتل بیا بل ځای نه سپرو په سې دی بیا په یو کې بستر هغه سه بیا کور په تا بیا مو درې شپې لاس کې کې دل بیا مو راوسه دلې او اوس بس هغه دا شری دی او اوس نن درې مو دلې بستر دی.
د روغتیاي چارو متخصصین په دې باور دي چې د شری ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره باید د واکسیناسیون کمپاینونه پراخ شي او په ځانګړي توګه په لیرو پروتو سیمو کې باید خلکو ته د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړل شي. د میرویس سبزوی روختون ډاکټران او مسولین هم د شری ناروغي د مخنیوي لپاره د کورونی د پوهاوی او د واکسیناسیون د کمپاینونو پراختیا جدي اړتیا ګڼي. د طالبانو له حکومت او نورو روغتیاي ادارو غواړي چې په دې برخه کې زیاتی هڅې وکړي ترڅو د ماشومان روغتیا خوندي وساتل شي. ډاکټران د غشان له کورنوي هم غواړي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي.
په ننګرهار کې روستي او ورختونو او توپانونو خلکو ته پراخ مالی او ځاني اسکنونه اړولې دي. د طالبان د حکومت د امیر روغتیا وزارت د سه شنبه پورس تر مخامه په ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو کې شدید ورختونو غلې او توپانونو له امله د وڅلوې کسانو د مړینې او د 350 نور د ټپې کې دوه خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای په 14 په خپل خبر کړي راپور کې ویلي دي چې په ننګرهار، لغمان او کنړ کې سخت ورختونو، سیلابونو او توپانونو سلويخ کسان مړه او 1500 ماشومان بې کوره کړي دي.
نن د مایکروفون ساسي پروگرام کې په همدی موضوع خبرې کوو. د افغانستان د مخام لوتره تو کولای شي استډیو ته زنګ ووهي او خپل ستونزې سره شریک کړي. دوی مننه مې کې د تظاهر کاروان لرو تر غوړاندې لاند خبرو.